افغانستان که در یک سال گذشته ما در 15 سال گذشته آن تاریخ لازم بود بسان توجه نکرده بودیم، باعث شد که در منطقه بعضی از کشورها نگران میشه که اگر این پالیسی انشالله که مطمئن هستم تا 3 سال آینده عملی میشه، این عملی شد، صنعت قالین افغانستان خوشبختانه بالا سال 2011 رو به رشد بوده بدون شجابه خود در منطقه پیدا میکنه. اینا به مواقع اقتصادی و
برسته من انا خود خندی صاحب سلامت و سه متاسفانه نور وقت نلور
یک کلمه هر ما تمام میکنه. بزرگترین چالش بدون شک ناامنی ها است، اما مطمئن هستم که جامعه جهانی، حکومت افغانستان، همسایه ها همه در تلاش ازی هستیم که در افغانستان انشالله صلح بیه و پروفیسور افغانستان ادامه پیدا کنه و ما بتانیم که برنامه خود عملی
بکنیم. در باره پروفیسور افغانستان هم در یک ساعت بعدی برنامه زیر عثمانی که با صحبت خواهیم کرد.
بله، لخبرونو ورسته د سولی په پروسی خبری که خو اوس توجه کړئ. لومړی د افغانستان خبرونو ته چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د سولې عالی شورا د سولې پراتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د انتصابي غړیو کاري دوره وغځول سوه، او د افغانستان جمهوري ریاست له ایران او سعودي عربستان څخه وغوښتل چې را روان کړکېچ د ډیپلوماټیکو لارو څخه حل کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د سولې عالی شورا د سولې پراتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اړه له هرې وسلوالې ډلې سره خبرو ته حاضر دي.
د سولې په خبرو کې حاضري کې البته افغانان مونږ اماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو، د دوی د دغه امادګۍ یا د دغه پیامنلو مونږ هرکلی او تقدیر کوو.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر بهرنیو رسنیو د طالبانو د کوټې شورا د سرچینو په حواله ویلي چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره سولې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. جمهوري ریاست هم ویلي چې د طالبانو په دې غوښتنه باندې غور کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د انتصابي غړیو کاري دوره د ولسي جرګې د 14مې تقنیني دورې تر بشپړېدو پورې وغځول شوه. د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر په دې اړه فرمان د مشرانو جرګې له غړیو سره تر لیدو کتو وروسته ورکړ. د افغانستان مشرانو جرګه 102 غړي لري چې 103 د ولسمشر لخوا انتصابي ټاکل کیږي. په دې وروستیو کې ولسمشر اشرف غني وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو تر راتلونکو انتخاباتو پورې به اوسنۍ ولسي جرګه خپل کار دوام ورکوي. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات د راتلونکي اوړي او منی ترمنځ ترسره کیږي. او وروستۍ خبر هم دا چې د افغانستان جمهوري ریاست له ایران او سعودي عربستان څخه وغوښتل چې روان کړکېچ له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې خبرداري ورکړل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به روانه ستونزه نه یوازې سعودي او ایران بلکې سیمه هم متاثره کړي.
لدغو دواړو اسلامي او رونو هیوادونو څخه د افغانستان د جمهوري ریاست غوښتنه داده چې د نظر اختلافات له ډیپلوماټیکو چینلونو او د خبرو اترو له لارې حل کړي.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ وروسته له هغې سیاسي کړکې ایجاد شو چې سعودي عربستان یو شیع عالم اعدام کړ، او په غبرګون کې په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت قهرجنو مظاهره کوونکو یرغل وکړ. دا د افغانستان مهم خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
نړیوال خبرونه هم د ایران او سعودي ترمنځ په اړیکو پیلو. ایران سعودي عربستان توران کړ چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي، او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د شو اړیکو او د بنسټپالنې ترمنځ یوه لاره غوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کې مون په نوم په یو لیک کې تیره ورځ ولیکل چې ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي، او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سر کښته کړي. جواد ظریف سعودي عربستان توران کړ چې له هغې عراقیانو سره چې عربستان ته د عبادت لپاره ناوړه چلند کوي چې له دې سره په ایران کې خلک په قهر سوي دي. د شغلی ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وایزان ټاکلی دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شیعو پر ضد خلک تحریکوي. په همدې حال کې د ایران مفسکر شیعه مذهبي مشر آیت الله امامي کاشانی پرون په تهران کې د جمعې د خطبې پر مهال په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په اړه وویل:
دو گروه بودن، حتما دو گروه بودن، شواهدم نشون
دیوی دوی دلوی شواهدو هم وشو دلی چی دوی دلوی یو هغه دلی چی د پرده تر شای کار کوا او بل هغه چی د دې کار مشریه کولا دوی پخپل د دشمن لخوا و او دا پیشای پلان کړی و غوشتل په دې توګه دشمن تلار هواره کړی چی د وضعیت کنټرول په لاس کې واخلی او د دوړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم خراب کړي د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې ورسته ترغه کړ کې چنس وچی د چې عربستان د شیاو یو مشر اعدام کړ د هند صدر اعظم نارندرا مودی نن د پنجاب په شمال کې د پاکستان پولیسو د پټان کوټ په نوم هغې هوایي پوځي اډیس خلیدنه وکړه چې د رواني میاشتې په سر کې د وسلوالو کسانو لخوا تر برید لاندې راغله هندي رسنیو راپور ورکړی چې د ښاغلي مودی د سفر لپاره په دې اډه کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي په هغه برید کې چې د جنوري پر دوهمه نیټه پر دې اډې وسو اوه هندي سرتیرو ووژل سو د برید مسؤلیت د جهاد متحد شورا منلی دی دا په کشمیر کې د میشتو دیارلسو یاغي ډلو څخه جوړه یوه ډله ده هندي چارواکي وایي دا د مشکوکو پاکستاني ملیشو په خوانیو بریدونو ته ورته دی چې د نوی ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د سولې خبرو د بیا راپورته کولو هڅې تر اغېز لاندې راولي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې اړتیا لري چې د عراق په شمال کې خپل سرتیري وساتي دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې روانه اونۍ په همدې سیمه کې د ترکیې پر پوځي روزنیز کمپ د اسلامي دولت ډلې لخوا پلان سوی برید شنډ سو د ترکیې چارواکو دغه اعلان چې وړاندې د عراق لخوا نه و منل سوی له بغداد سره د ترکیې کړکېچ بیا راژوندی کوي ولسمشر اردوغان په استنبول کې خبریالانو ته د دې پریکړې په اړه وویل
موږ اوریدلی چې د داعش ډلې اتلس غړي وژل سوي دي د ترکیې سرتیرو ته زیان نه دی اوښتی دا څرګندوي چې په باشیقه کې د ترکیې پوځیانو ځای پر ځای کول سمه پریکړه وه
تیرې میاشتې عراق په شمال کې د شاوخوا 150 ترکیې پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر د عراق او ترکیې ترمنځ لانجه راپورته سوه د ترکیې ولسمشر وایي دوی هغه څه کوي چې په مناسب وخت کې ورته اړتیا ده او دوام به ورکوي خو بغداد ادعا کوي چې د ترکیې دغه اقدام د نړیوالو قوانینو په خلاف کې دی سره په خلاف کې دی او باید ترکیې سرتیر د عراق له شمال څخه وایستل سي د اسرائیلو پوځ وایي دوه فلسطینیان نن وروسته له هغه په ډزو وژل سوی چې په لویدیځه غاړه کې یې د تلاشۍ په یوه پوسته کې د اسرائیلي سرتیرو د وژلو هڅه کوله له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې تقریبا هره ورځ د فلسطینیانو لخوا پر اسرائیلیانو بریدونه سوي دي چې یوویشت تنه پکښې وژل سوي دي په بریدونو کې په چاقو وهل ډزې کول او د موټرو ټکرول شامل دي په دې حملو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان دواړه په نښه سوي دي په همدې حال کې د همدغو حملو په ترڅ کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 138 تنه فلسطینیان وژل سوي دي او د 15 خبری اژانسونو مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر ژغ کړی چې په تهران کې د بندي سوي امریکایي خبریال د خوشي کېدو لپاره پر ایران فشار ډیر کړی د واشنگټن پوسټ ایرانی ولسله خبریال جیسون رضایان د 2014 کال د جولای راهیسې په تهران کې بندي دی دغو مشرانو د جنوري پر 8 نیټه جان کیری ته په یوه لیک کې ویلي چې خبریالي جرم نه دی خو رضایان د خپلې دندې ترسره کولو له کبله بندي دی دوی وایي ایران هیڅکله داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې د نوموړي بند توجیه کړای سي د خبري اژانسونو مشران زیاتوي متحده ایالاتو د دې موضوع د تعقیب په برخه کې پر ایران د پام وړ فشار راوړی دی خو وایي موږ غواړو دغه کار ته دوام ورکړل سي کیری په وار وار له تهران سره د رضایان موضوع راپورته کړی ده خو هغه دا نه ده منلی چې د رضایان یا نورو امریکایي بندیانو د خوشي کېدو موضوع دی پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو سره تړاو ولري له 10 کلن رضایان د جاسوسۍ په تور نیول سوی او د هغه د بند موده په عامه توګه نه ده اعلان سوی په هغو خبري اژانسونو کې چې د امریکا له چارواکو یې د رضایان د خوشي کېدو لپاره لیک استولی اسوسییټډ پریس نیویارک ټایمز لاس انجلس ټایمز ای بی سی سی بی ایس ان بی سی او سی ان ان هم شامل دي دا تر دې مالله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه او د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات اوسوري
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په بدخشان کې اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 8 منفي 2 په بامیان کې به اسمان ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 18 منفي 5 په کابل کې به اسمان صاف وي د تودوخې لوړه درجه 9 منفي 15 په کندهار کې اسمان وریځ دی د تودوخې لوړه درجه 18 2 په مزار شریف ښار کې به اسمان صاف وي د تودوخې لوړ درجه 14 چټه 15 په هرات کې اسمان ځای ځای ورځ دی د تودوخه لوړ درجه 18 چټه 4 او په ګردیز کې به هم اسمان ځای ځای ورځ وي د تودوخه لوړ درجه 8 چټه منفي 4 اټکل شوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. دو روز بعد نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا در دیدار با هم روی پروسه صلح افغانستان صحبت میکنند و اینکه چگونه میتوان شورشیان مسلح را وادار ساخت تا از شورش دست بکشند و در پروسه سیاسی افغانستان شامل شوند. این نشست امیدواری ها را برای برگزاری مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان به وجود آورده است، مذاکراتی که در نخستین مرحله پس از اعلام خبر مرگ عمر به هم خورد. آنچه نشست دو روز بعد در اسلام آباد را متفاوت تر از گذشته می سازد حضور کشورهای قدرتمند از جمله چین و آمریکا است، کشورهایی که ظاهرا توانایی آوردن تغییر در اوضاع افغانستان را دارند. در کمتر از یک ساعت دیگر که از این برنامه باقی مانده روی انتظارها از نشست چهار جانبه در پاکستان صحبت می کنیم و اینکه افغانستان با چه آجندایی در این نشست شرکت خواهد کرد. البته که نظریات شما عزیزان بخش عمده و مهم این برنامه است. از طریق تلفن، اسکایپ و اس ام اس می توانید با ما در تماس شوین و همچنان از طریق فیسبوک.
بله، لکه څنګه چیز ما همکار امید مرزبان در تو ویل تاکل شویده چه د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنز د افغانستان د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشي د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی کوي، خو د پاکستاني لوري مشي د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری کوي. په دې غونډه کې باید امریکا او چین استازي توپ د افغانستان او پاکستان لپاره د دغو هیوادونو خاص استازي وکړي. ویل کیږي چې د طالبانو ځینې غړي ممکن په دې خبرو کې برخه واخلي. طالبانو تر اوسه رسمه نه دی ویلي چې د اسلام آباد په غونډه کې ګډون کوي. البته د طالبانو د ځینو مشرانو له قوله ویل شوی چې دوی دې ته انتظار دي چې لومړی د اسلام آباد په غونډه کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د نیټې، وخت او ځای په اړه پریکړه وشي. دا به د تیر کال په جولای کې د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو راوروسته د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لور ته لومړنی عملي ګام وي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د اسلام آباد د غونډې اصلي هدف څه دی. آیا ټاکل شوی چې په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه ورکړی شي؟ که طالبان په دې غونډه کې ګډون ونه کړي، آیا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین پریکړه به طالبانو ته د منلو وي؟ په دې ځینو نورو موضوعاتو چې تاسې اوریدونکي به هم د خبرونې په ترڅ کې د ټلیفون له لارې یا هم د افغان بسیم د 1300 شمیرې له لارې او یا هم د سکایپ او فیسبوک له لارې مطرح کړئ، له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو قاضي صاحب محمد حسن حقیار، د سیاسي چارو کارپو شاغل احمد سیدی او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویند شاغل شکیب مستغنی. ټول میلمنو ته هر کله وایي.
جناب مستغنی صاحب سره په تلفن با ما خواهند بود، هنوز به برنامه وصل نشد تلفنشان، کوشش میکنیم که باشان صحبت بکنیم و اگر تماس ما باشن برقرار شد البته سوال های هم از شما شنونده ها را خواهیم گرفت و با اونا در میان خواهیم گذاشت. شماره های تلفن را از همین حالا برای شما میگم یادداشت بکنین، اما حالا زنگ نزنین، لحظات بعد در تماس شوین با ما. 0799-203-540 و 0700-822-755 و همچنان از طریق اسکایپ میتونین در تماس شوین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی، البته در اسکایپ. حالا جناب قاضی صاحب محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی در استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هستن. حقیار صاحب به برنامه خوش آمدید. اول خیلی کلی اگر بگوین، آیا نشست چهار جانبه اسلام آباد شما را امیدوار میسازه به آغاز پروسه صلح افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او تاسو درنو اردنکو ته احترامات. د غونډې تفاوت د نورو سره په دې کې ده او امیدواری هم همدې ټکی ته ده چې طالبانو که څه هم که تاسو چېرته اشاره وکړه په رسمي توګه دا تایید کړې نه ده یا داسې کوم خبره نه ده کړه چې ګویا دې غونډه کې به ګډون کوي به استازي ورستوي خو د رسنیو سره د دوی ته د نږدې منابعو نه او هغه څه چې د افتراق سمه په توګه موږ اورېدلي دي دا ورې دوی آماده دي چې دې غونډو ته په دې مذاکراتو کې د دوی استازي ګډون وکړي دا ډېر مهم ټکی ده دا ډېر مهم پرمختګ ده د افغانانو لپاره د افغانانو د دردونو د تداوی په خاطر باندې چې طالبان په لومړي وار باندې آماده کیږي چې دغسې خبرو کې چې په د نسبت په خاطر دویم تفاوت هم دا هم ده چې په دې مذاکراتو کې امریکایان هم دي او افغان حکومت هم ده افغان حکومت او امریکایان د قضیې یو اړخ ده او طالبان د قضیې دوهم اړخ ده او چین د داسې هیواد په توګه چې د دواړو د اعتبار مرجع د دواړه پرې باور لري د دوی شتون او پاکستان هم چې تر ډېره حده پر د قضیې طرف ده یا د افغانانو په باور د ستونزو ډېره برخه دوی پر هم مربوطه ده دوی هم په دې ناسته کې دي نو دا واقعا یو ښه پرمختګ ده د افغانانو لپاره یې ښه زیره ده خدای دې وکړي چې ګټه یې افغانان په د سر په سترګو وویني
ډېر زیاته مننه ښاغلی حقیار او اوس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویند ښاغلی شکیب مستغنی هم د تلیفون له لارې راسره دی مستغنی صاحب تاسو ته هرکلی وایي که تاسو د دې غونډې په ارتباط زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ زموږ اورېدونکي تر دې حده خبر دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال یا معین ښاغلی کرزی په دې غونډه کې د افغان پلاوي مشري کوي د غونډې د ایجنډا په اړه که اورېدونکو ته ووایاست چې ایجنډا به څه وي
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما همکارانتان میهمانان محترم برنامه و شنوندگان گرامی قرار است نشست چهار جانبه افغانستان پاکستان چین و ایالات متحده تاریخ 11 جنوری سال روان میلادی در اسلام آباد برگزار شود از جانب جمهوری اسلامی افغانستان طوری که پیشتر شما هم فرمودید جناب حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه از جناب پاکستان معاون وزارت امور خارجه آن کشور و از جناب کشورهای چین و ایالات متحده نماینده های خاص این کشورها برای افغانستان و پاکستان ریاست هیئت های مربوطه را به عهده خواهند داشت و در این نشست قرار است در مورد تعیین نقشه راه برای گفتگوهای صلح بحث صورت بگیرد و از اون بران در مورد ایجاد مکانیزم ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر چهار طرف و تثبیت عملی شدن این توافقات و تعهدات بحث هایی شود
تشکر جناب مستغنی صاحب چنانچه آقای حقیار هم پیشتر گفتند و در رسانه ها هم چنون آمده که طالبان رسما تایید نکردند که در این مذاکرات شرکت خواهند کرد یا خیر و از اونها خودشان هم چیزی نگفتند در این باره اما بعضی از رسانه ها به نقل از منابع در داخل طالبان گزارش داده که احتمالاً از اونها کسی در مذاکرات شرکت بکنه آیا نظر با آجندایی که شما دارین احتمال از این وجود داره که کدام نماینده طالبان در این بحث شرکت بکنه یا اینکه در این مذاکرات چهار جانبه برای دیگر جناح‌ها بسته خواهد بود فقط هیئت‌های چهار کشور با هم صحبت خواهند کرد
خب از اول قرار بود این نشست یک نشست چهار جانبه باشه یعنی نشست باشه میان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده و اینکه بحث شرکت گروه طالبان در این نشست و یا ابراز علاقمندی که از جانب گروه طالبان صورت گرفته باشه وقتی مطرح میشه شما میدونید که جلاد ماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از هر اندامی که زودی ممکن باعث خاتمه یافتن خشونت در کشور شوه استقبال میکنه و هرگاه مسئله علاقمندی گروه طالبان برای شرکت در این بحث مطرح باشه. حکومت افغانستان موقف خود به این رابطه را پس از انجام مشوره های داخلی اعلان خواهد داشت.
در زیاد مننه کرودن شغلی احمد سعیدی در سیاسی چارو کارپو هم در تلفون لاری رسره ده. شغلی سعیدی تست مرکلی وایم استاسو معلومات سری تاسی هم تکل شویده چی پدی پلاوی که وو سی چی آیا طالبان با پدی غونده که گدون وکی او کونه که دستی هم ویل کیجی چی لشترلش در طالبانو یوی دلی چمتوال شده لیده.
بله سلام از عدد هفته پیش رو یعنی فردا و دیگر فردا دو هیئت از افغانستان پاکستان می هیئتی ده نفری که هفت تاش مرد هاست و سه تاش خانم هاست از نهادهای مردمی افغانستان جامعه مدنی رسانه ها پارلمان و نهادهای مردمی افغانستان که ما هم موضوعیت یه هیئت دارم به پاکستان میریم. ما با اعضای بعضی از اعضای پارلمان پاکستان، اعضای مخالف مانند عمران خان، رضا ربانی، با اعضای حکومت پاکستان و مردم پاکستان مذاکراتی داریم به خاطر صلح. و همچنین هیئت دیگری که روز دوشنبه خواهد رفت جناب منیجر سیاسی جناب حکمت فنون کرده خواهد بود که مذاکرات حکومتی داره. یعنی با مقامات حکومت پاکستان، آمریکا و چین. به آمریکا چین این علاوه داره که اونا کمک کنن که کسی اون چی را که عمل میکنه یا وعده میکنه تخلف نکنه، یعنی به نوع یک نوع ضمانتی هست. باور می هستیم حیات یا حیات یا اشخاص که ما میریم، ما بیگی هستیم که این مذاکرات باید فراگیر باشه. یک گروه دو گروه یا یک نفر یا دو نفری که از طالبای افغانی و دیگر بیایند مشکلی دائمی افغانستان حل کرده نمیتونه. بهتر است که مذاکرات فراگیر باشه، همیشه باشه. و اون چی که من باور دارم و تاکید میکنم که به اون دفعات خواهد کرده و قانون اساسی افغانستان دستاوردهای 14 سال گذشته استقلال تمامیت ارضی افغانستان خط ترمه خواهد بود. از رای تضرع و زوری مذاکره نخواهد شد، بلکه مطابق ارزش‌های اصول و حقوق بین الدول با دنگاشت قوت ما میخواییم با پاکستانی ها مذاکره کنیم و صحبت کنیم.
تشکر جناب سعیدی صاحب، شما برخواهیم گشت
که قانون اساسی دستاوردهای 14 سال گذشته تمامیت ارضی استقلال و منافع ملی افغانستان خط قرمز است.
تشکر، زنده باشین. جناب مستغنی صاحب سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم با ما هستن از طریق تلفن. مستغنی صاحب، جناب مستغنی صاحب، مسئله دیگه که در بعض تحلیل‌ها چنین مطرح شده که بحث در اصل بحث بین حکومت‌های افغانستان و پاکستان در این جلسه چهار جانبه خواهد بود و کشورهای چین و آمریکا به حیث ناظر در این مذاکرات شرکت خواهند کرد، اما در بعض مسائل دیگه بعد دوباره قسمی که آقای سعیدی هم از او نام بردن تا حد نقش ضامن به چین و آمریکا داده خواهد شد، یعنی تضمین کننده از این مذاکرات. امیر اگر لطفا روشن بسازید به شنونده ها که آیا چین و آمریکا مستقیما در مذاکرات شرکت دارند، بحث میکنند، سخن میگن، یا اینکه نقش ناظر و یا ضامن را خواهند داشت؟
نشست یک نشست چهار جانبه طوری که شما هم یادآور شدین، نشست افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده است و همین نشست به عنوان یک نشست چهار جانبه بالای نقشه راه برای گفتگوهای صلح کار خواهد کرد و همچنان در جهت ایجاد میکنیم ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر چهار طرف و همچنان تثبیت عملی شدن این توافقات و تعهدات کار صورت خواهد گرفت.
در زیاده منن
بازم تکرار میکنم، نشست یک نشست چهار جانبه است.
در زیاده منن شغله مستغنی، شغله قاضی محمد حسن حقیار، استاسو په نظر په کچرت په دې خبرو کې ټاکل شوی نیوی چې طالبان برخه واخلي او د څلور اړخیز غونډه وي، نو استاسو په نظر د دوی د خبرو ایجنډا باید څه وي؟ آیا هغه خبرې به وي چې مخکې یاد شوی وویل شول چې پاکستان افغانستان ته ژمنه ورکړې ده چې که د طالبان به خبرو تاذیروي او که کومه ډله یې خبرې نه کوي د هغو په خلاف به دواړه په ګډه اقدام کوي. او دا خبره په داسې حال کې کیږي چې پرون په ځینو خبرونو کې ویل شوي ول چې پاکستاني جنگي الوتکو په وزیرستان کې د حقاني شبکې غړي هم بمباري کړي دي او دا لومړی ځل دی.
ګوري پاکستان د افغان حکومت سره څو څو واره دا ژمنه وکړه چې افغان طالبان به دوی سره خبرو ته اماده کوي او په دې اړه باندې ډېر منډې رامنډې هم وشوې. د افغانستان ډېر مهم چارواکي پاکستان ته، د پاکستان ډېر مهم چارواکو افغانستان ته په کراتو کراتو سفر وکړ، خو بیا اخره د تیره میاشت تاسې په څرګنده د پاکستان د دفاع د وزیر دا څرګندې واورېدې چې هغه اعتراف وکړ یا دا تأثر ورکړ چې موږ په تمامه طالبانو باندې چې څنګه د موږ نه توقع کېږي یا د افغانستان حکومت برداشت کوي دومره موږ په طالبانو باندې حاکمیت نه لرو او نه هغوی زموږ دومره خبرې مني. او د پاکستان هڅو هم همدا شی ترې څرګند شو چې دوی ډېر کوښښ وکړ چې طالبان د افغان حکومت سره او امریکایانو سره خبرو ته کینوي، دوی دا کار ونه شو کوی او حتی دوی غوښتل چې د طالبان د بندبندګۍ دوی خبرې وکړي خو په دې کار کې هم دوی موافقه نه شو. اوس په دې دغه څلور اړخیزه غونډه کې وړومبی خو زما باور د شرایط بیاناتو قرین دی چې طالبان به په دې خبرو کې ګډون کوي خو په لومړي پړاو کې نه. په لومړي پړاو کې به دوی د اجنډا باندې بحث کوي، د خبرو په ځای باندې په نویت باندې د طالبانو سره په برخورد باندې. په دوهم پړاو کې به د طالبانو نمایندګان دې خبرو ته راځي، خو که خامخا را نشي نو دا خبرې به بیا څومره چې افغانان ترې توقع کوي امیدواري ورته ده هغومره به ګټورې نه وي. بیا هم دا چې د افغانستان دپاره د تفاهم او مذاکراتو په اړه پکې بحث کېږي، په څومره پکې بحث کېږي، دا هم ښه اقدام ده. دوی باید په دې خبرو بحث وکړي چې څنګه طالبان مذاکراتو ته را دعوت کړي، څنګه ورسره کښېني، په دې باندې باید دوی ډاډه شي، یقیني شي چې د افغانستان بحران د خبرو نه پرته نه اورېږي. که اورېدی ټو هم رسته زور وکړ، افغان حکومت هم رسته زور وکړ، طالبان هم خپل رسته زور ازموي، یو هم په دې موافق نشو چې خپل مخالف اړخ په نظامي ډګر کې د سنینو باسي. نو که احیانا طالبان ناراضي دوی باید هغوی تشویق کړي وي هڅوي په د طالبان په وړاندې باندې د افغانانو هر انعطاف د حکومت هر انعطاف د سولې او د تفاهم په اړه باندې دا د ویاړ د شرم ځای نه ده. او که طالبان هم په دې اړه هر انعطاف کوي د سولې او تفاهم لپاره دا د ماتې په معنا نه ده، د ویاړ په معنا باندې ده.
تشکر، زنده باشن جناب.
مننه. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې په 0992235 هم 0 8 2 5 5 لاندې خبرتیا وروسته تلیفون وکي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. موضوع مورد بحث ما هم نشست چهار جانبه است که در اسلام آباد قرار است در تاریخ 11 ماه جنوری یعنی روز دوشنبه برگزار شود. حالا نوبت شما شنونده های عزیز است که از طریق تلفن با ما در تماس شوین و یا هم از طریق اسکایپ به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین و در این برنامه سهم بگیرین. و اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه. در صورتی که اسکایپ داشته باشین و اسکایپ ما زنگ بزنین، آدرس ما رادیو نقطه آزادی. حالا شنونده یک خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب، لکم زیده خبری کوی. مهربانی کوی صاحب،
بعد سیدی خبری که وست روانی دیده افغانستان او د طالبان مسلمان روان دي دا خو څه نه مست چې د پاکستان او امریکا نه غواړي چې د طالبان او د حکومت دولت په نن زور او را غراشي.
صحیح، ستاسو نظر مو وویدو پښتنه نو په کې بل اوریدون کې له روزن معرفي کې آزادی رادیو ده. بله صاحب، اورو. لکم زای خبر، لکم زای خبر.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
د کندهار ولایت خبرې کوم ورور جانه.
مهرباني کوئ صاحب،
دغه د سولي خبرې چې تاسې سره کوئ، آیا طالبان راجر شوي دا خلکو ته که نه دي؟ خو چې راځي زه خو ډېر سره او بلکې دلته پر بنجان باندې یو مخ فرمانونه وو تخصیصونه دا کیسې مسې سره بندې شولې چې دلته داسې خبرې شروع شولې چې کوم جنایان بنجان دي هغو ته
مسلې مورد بحث مو شي. دګ
تاسې نه پېژنم د کومو بندیانو په ارتباط خبرې کوي، دا موږ د اسلام آباد د غونډې په ارتباط خبرې کوو چې دا به له سولې سره څومره مرسته وکړي او موضوع یې څه ده، په کومو موضوعاتو پکې بحث کېږي؟ که په دې ارتباط پوښتنه لرئ مهرباني.
دغه د سولې خبرې چې روانې دي دا اوس طالبانو هېڅ په دې کې نه دي ویلي چې موږ سوله کوو یا نه کوو، او دلته خبرې تر دې روانې دي چې معنا دا سوله سره کېږي سره رسېږي او ډېر خلک به دغه تمه ناست چې دا سوله به وشي. طالبانو په دې کې
صحیح ده، مننه. همدا پوښتنه موږ هم مطرح کړه تیر ځلم هم کساسو په یاد دي، تیر کال د جولای په اومه نیټه چې دوی خبرې کولې، تر خبرو مخکې حتی وروسته هم طالبانو څه ونه ویل. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترم وروره، ما یو پای مېلمنو ته دا راکم پوښتنه ده چې دغه سوله به د دومره دغه دا سوله راشي چې د ډیرون کرښه د پاکستان سره ینځانه شي، یوه پوښتنه نه ده. او بله پوښتنه نه ده چې د طالبان چې د دولت سره سوله تر دوی زړه خېږي، هغه خلک چې له یوې خوا نه د طالبانو له خوا نه مړه شوي دي او بلې خوا نه د حکومت له خوا نه مړه شوي دي، آیا د دوی په منځ کې به هم سوله راشي که دوی به دغه شي سره مړه کوي؟ دا وشي ځینې دلته به د دولت په منطقو باندې اوسېږي، هغه خالي وشي اطراف ته دا وژني که هغه ډلې ورته راشي دا دلته بیا دوی نه شي بنجام کوي وژني. پاکستان خوب تریخ کوم په ورته موږ او تاسو ستوري ستوري نه دي چې د افغانستان د روان کار خو ورته يم ځان کې او بل کې دا دومره پاشد حکومت ده چې دوی هر هیڅ د بارا په کیلومتر کیلومتر د افغانستان کې د ماشین ډېر کم ده، 10 کیلومتر سلویر کیلومتر خو ستو د پکتیکا په شمال باندې د افغانستان خو د
راغلي. نه نه نه، خبري واوریدل شوې چې بل اردوونکي هم موقع پیدا کوي خبری وکی. مهربانی کوی بیا به ورشو مهربانو ته. مهربانی
سید اورورا زن مویغ از ما نظر در شی دی چی دا جنگ دا کم زای تشویکیزی او دا سول دا کم زای تشویکیزی ایا امری سوک او دا سوک جنجا چی نو تول کم سالی چی یو تیم 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 مشکل نه لري، هغه سړی دی کوم سړی چې خان دی، کوم سړی چې سرمایهدار دی، کوم سړی چې باچا دی.
متاسفانه چې ټلیفون مو قطع کیږي. کور ودان سلامت اوسئ. اوس په ورشو میلمنو تکسم
یو شنونده از طریق اسکایپ با ما در تماس هستن، زحمت کشیدن با اینا صحبت میکنیم بعد میریم به مهمانای خود. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوب هستید؟
زنده باشین. تشکر. بفرمایید. خیلی مختصر و کوتاه که دیگه شنونده هم مهمانا هم منتظر هستن. تشکر، وقت زیاد نیست.
خب گفتنی ما به رابطه کنفرانس، به رابطه جلسه که در اسلام آباد برگزار میگرده هستن، بسیاری مردم در این عقیده هستن که امی هرچی که پاکستان بخواه امو میشه در افغانستان. مگر ما به این عقیده نیستم، چرا که پاکستان اگر بخواه که در افغانستان صلح بیاید، اما آمدن صلح 100% ممکن نیست. ممکن یک ذره تاثیر بر بالای پروسه صلح بگذارد، اما به شکل تمام نمیتونه که در افغانستان صلح و ثبات بیاید.
بله سر سلامت باشه. مننه لطول مل اوریدون کو هیله کو چی سوشی به تلفن اونه که
ولی هنوزم میتونید با ما اس ام اس بفرستین به شماره 818 اگر تلفن افغان بی سیم دارین. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته، آیا چند دستگی طالبان در نشست اسلام آباد مشکل ایجاد نخواهد کرد؟ اگر یک دسته از طالبان با دولت افغانستان صلح کنند، گروه های متباخی را کی مهار خواهد کرد؟ خب این سوال را با مهمانا در میان خواهیم گذاشت. جان علی عزتیار از دایکندی هم نوشته، به نظر من طالبان به صلح پابند نخواهند بود، با حقانی هم نمیشود.
سید نو ور بشو ملمنو تا لمره شاخل سعیدی تاسو ویست یوا بدون که ول چه وی پاکستان و امریکا نخواری چه دی افغانستان حکومت و طالبان سرسول و که استاسو نظر سره. سعیدی سعیب لکه چه آواز ندرزی، متاسفانه چه په ټلیفون کې یاست او ټلیفون موقت نه دی خو خیر
کوشش میکنیم دوباره تماس برقرار بکنیم با جناب احمد سعیدی کارشناس
بله.
امور سیاسی و همچنان عضو هیئتی که به پاکستان خواهد رفت در مذاکرات. جناب قاضی محمد حسن حقیار کارشناس مسائل سیاسی در استودیو با ما هستند. سوال های اگر بود با اینا هم مطرح خواهیم کرد.
یوش مر پیغامونه بم جوریدون کوچه راستولی دی دی افغان بیسیم د اتسو اتلش مری لری ده هم ل ملبنو او اوریدون کو سره شریک کړ. نور محمد حقیار له هلمند څخه لیکلی و د جګړې ډیر مسولیت د مولا اختر د ډلې په غاړه دی او دا ډله اوس د پاکستان له کنټروله وتلې ده. داسې اوازې دي چې د ایران ملاتړ ورسره دی خو ایران ته بیا په غونډه کې ګډون نه دی ورکړی شوی. البته ایران هم پرې ورستی ورځو کې د افغانستان حکومت ویلی و چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې ایران ته هم برخه ورکړی شي او ګډون ورکړی شي. دا هم یو موضوع ده چې له میلمنو سره به مطرح کړو. کمال الدین د هلمند له مرجع څخه لیکلی دی وای زما نظر ده چې طالبان به هیڅکله له حکومت سره سوله ونه کړي. او د فرال بکو ولسوالۍ څخه یو اوریدون کې چې نومې نه دی لیکلی وای ټول خلک د سولې خبرو ته خوشاله دي خو په پاکستان هیڅوک هم باور نه کوي. عبدالحبیب ارمانی له هلمند لیکلی وای که طالبان حاضر نه وي زما په نظر منفی نتیجه به ولري او ترڅو چې طالبانو ته رسمن بلنه ورنکړی شي دا ډول غونډي ګټه نه لري. او محمد ناهید د لوګر له ولایت څخه لیکلی چې وای ترڅو چې د پاکستان دریز بدل نشي تر هغو پورې په افغانستان کې د سولې خبرې مکوي. نو ښاغلی سعیدی څنګه اوس زموږ آواز اوري؟ سعیدی صاحب ته به په بل شمېره ټلیفون وکړو. بله سعیدی صاحب آواز درځي؟ بله سعیدی صاحب اوله پوښتنه دا وله تاسو څخه چې وای پاکستان او وای امریکا او پاکستان نه غواړي چې د افغانستان حکومت او طالبان په خپل منځ کې سوله وکړي، تاسو په دې عقیده یاست چې د طالبان او د افغانستان د حکومت مخه دغو دوو هیوادونو نیولې ده؟
یا دغه خبره زما په نظر منطق به نه لري. د دې لپاره چې امریکا او چین یا په دې شرایطو کې امریکا او چین غواړي چې په دې مذاکراتو کې ضمانت وکړي، پروسته په پاکستان به دننه کې بعضې افراد شته چې خلالګري کوي. اما اوس پاکستان هم تر فشار لاندې، یعنی پاکستان په دې وختو کې په خپل سیاستو باندې یو نوکي تغییر راوستی دی، اما تر اوسه په خپل استراتیژي باندې تغییر نه وي راوستلی. دغه مذاکرات دوام کوي. بل خبره هم چې تاسو مخکې وکړه، یو دوست وایي چې طالبان اشتراک کوي یا نه کوي، زه درته وایم چې دولت افغانستان اوس طالبان یو دلیل دی. یو دلیل د ملا محمد رسول دی، یو دلیل د منصور دی چې منصور باور نه لرم چې نور حیات به ولري ژوندی وي، هغه هیبت الله اوس رهبري کوي. بل دلیل هم د سید طیب آقا ده چې هغه جلاس وایي. بل دلیل هم د عبدالرزاق او اگر حسن رحمانی دی، یعنی حکومت افغانستان اوس په دې نظر دی چا سره خبرې وکړي، د کوم ډلې سره خبرې وکړي. زه داسې نظر لرم چې افغانستان خبرې کوي باید دغه خبر فراتیر وي د ټولو ډلو ته، له حزب اسلامي نه شروع تر نورو مخالفینو پورې. په یو ډلو په دوه ډلو کې مصالحه نه کېږي، مشکل نه حل کېږي.
بله یمی سوالم از گلمیران عثمان خیل بود، از بغلان نوشته بود که اگر آیا دوستگی طالبان روی مذاکرات صلح تاثیر خواهد گذاشت، که خوشبختانه جناب سعیدی صاحب پاسخ دادن. جناب سعیدی صاحب، گرچه شما از موقف خود پیشتر صحبت کردین در ای که در پاکستان چه موقف خواهید گرفت و در این شرکت در این نشست چه سخنهایی خواهید داشت، اما یک سوالی که پیش شنونده ها هست و اویی که شما معمولا در بحث‌های رسانه‌ای در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی خیلی موقف تند بر ضد پاکستان گرفتین و خیلی با وضاحت و فصاحت صحبت کردین بر علیه سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان. آیا انتظار داشته باشیم که با چنین لحن در پاکستان هم صحبت خواهید کرد و نظریات و نگرانی‌های خود را با همین فصاحت با مقام‌های پاکستانی در میان خواهید گذاشت؟
بله، تجربه نشان داده که ما از روی تضرع و زوری ننوات ما نمیتونیم به جایی برسیم. پاکستان باید منحیسی دو کشور، منحیسی دو مملکت، منحیسی دو مردم با ما مذاکره کنه. ما پاکستان با منحیسی برادری بزرگ و خود و برادری کوچک نمیدونیم، اما با تمام قوانین و ارزش‌های ملی و بین‌المللی باورمند هستیم. دوم اگر ما خواسته باشیم که از رای تزرع ما به چیزی میرسیم نمیرسیم. نه تکرار میکنم. افغانستان اگر این سیاست و این هنر را داشته باشد که یعنی در قلم اول یک اجماع افغانی بعدا اجماع منطقه‌ای و بعدا اجماع فرا منطقه‌ای را بالای پاکستان ایجاد کند رای مثال خیلی پرخم و پیز نیست.
همین نشست چهار جانبه نشانه از همین اجماع نیست جناب سیدی صاحب؟ همین نشست چهار جانبه فکر نمیکنین چون این اجماع تا حد به وجود آمده؟
اینا بفهمند که دولت افغانستان با طالبان مذاکره کنه، آیا منعیش امارات اسلامی مذاکره کنه یا منعیش یک سازمان سیاسی مذاکره کنه یا منعیش گروه مخالف. این ارزش های سیاسی نزاکت های حقوقی داره، باید حکومت افغانستان هوشیاری خود از دست نده.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. حقیار صاحب، تاسو ته درځم، یو اوریدون کې ویل چې لیکلی دی چې اوس طالبان له ایران سره نږدې شوي دي، خصوصا د منصور ډله، او ایران هم په وروستیو کې دا غوښتنه وکړه چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې ایران ته هم د ګډون بلنه ورکړی شي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
سره د چې تر اوسه پر نه طالبانو او نه د ایران چارواکو د موضوع رسمي تایید کړی ده، خو سیمه ته د داعش راتګ او د افغانستان په ختیځ کې د داعش پرمختګ داعش داسې پدیده ده چې د شک پرته روسان او ایرانیان دواړه د ځان لپاره خطر ګڼي، او دا خطر د طالبانو لپاره همدا اوس موجود ده. طالبان همدا اوس په ننګرهار کې د داعش سره جنګیږي، نو د ګډو مجبوریتونو په خاطر باندې ځینې وخت دښمنان هم سره یو ځای کېږي. اوس دوی د یو ګډ دښمن په وړاندې باندې د ګډ جبهې لپاره مجبور شوي دي، نو دا شونتیا ډېره زیاته ده چې ممکن په د افغانستان په غرب جنوب غرب سیمو کې ځینې د طالبانو کړۍ د ایران د خونې ترمیم شي یا د هغوی حمایت ورسره وي. نو دا دغه نظر تر حده پورې د افغانستان اوسني عیني ذهني شرایط مني.
ډېر زیاته مننه کوربدن. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو، که څه هم یو شمېر پوښتنې لا شته چې زموږ مېلمانه په نظر څرګند کړي، خو خیر د تلیفون له لارې د اوریدونکو نوبت دی.
بله، شماره های 0799-203-540 و یا هم 0700-822-755 از همین حالا فعال هستن و با ما زنگ بزنین. روی اسکایپ هم میتونید با ما در تماس شوین. آدرس ما رادیو نقطه آزادی و البته که تلفن افغان بی سی مگر دارین اس ام اس بفرستین به شماره 818. حالا شنونده ای داریم از طریق اسکایپ. خب اینا از طریق تلفن هستن. اسکایپ تا لحظات بعد وصل خواهد شد. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
و علیکم السلام، خیلی جوری
سلامت حسین مننه کوردان.
د د سوری مبارک د تو چې کوم پروګرام روان کړی کنه؟
بله صاحب،
از دا تیم که دا سولا منتوسی پا قرآن عزیزشان بندی وکو پا احادیث بندی وکو دا سولا چی دیشی او کچیر تا امریکی تا پاکستان تا نوری هی ودونو تا منتوسی سرگی غدو دا هیت کلا سولا نرسی او سولا چرسی پا قرآن عزیزشان او پا احادیث بندی رسی که منتوسی قرآن تا رجوع وکو احادیث تا رجوع وکو سولا هر یو مسلمان غوړي او کچیر ته مونږ تاسو په قران عظیم شون آیاتونو باندې عمل
وکړو. سلامات
باشید. حالا جناب آقای سرش که از طریق اسکایپ با ما هستن از لندن، خوش اومدین سرش.
عرض سلام دوباره دارم برای شما و همه میمانای عزیز و محترم.
شنوندای
عزیز، من سوال بسیار کوتاه دارم از زمین دستوبت های قاضی صاحب اقیار. شنیدم که اونا گفتن که پاکستان سر طالبا حاکمیت نداره. اینجا یک سوال دیگه پیدا میشه که کی سر طالبا حاکمیت داره؟ ایره خی جواب بتن، خی که پاکستان نداره، خی کی حاکمیت داره؟ این جوابش رو میخواییم که شما سوال بکنین و این شنونده ها میخواییم، ما میخواییم، میمانای محترم آقای سعیدی همه میخواییم که جواب بفهمن.
حتما حقیار صاحب سوال شما را یادداشت کردن. جناب سرش صاحب اون را مطرح خواهیم کرد. و حالا شنونده دیگه روی خط است، رادیو آزادی است، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود.
مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم تاسو ته ښه درنو مېلمنو ته
سلام علیکم تاسو
ته اول څه پاري کوي
مهرباني کوي صاحب متاسفانه چه
تلفنشان خط شد. به همین خاطر هم میگیم کوشش بکنین که زودتر موضوع مورد بحثتان را مطرح بکنین.
تا ویگه سعیدی صاحب کنه دارم که طالب بروی که تر لسکالا مو قربانی ورکه در افغان حکومت وی که
دموږ لاسته راوړنې ضایع نه شي. ایا په داسې حالت کې صلح د طالبان سره وشي چې دا د خپلې لاسته راوړنو دعوه کوي؟ هغه چې څوارلس کاله پنځلس کاله د ټولې نړۍ سره
نو تاسو دا رد له تاسو که پوښتنه څوک وکړي چې آیا په نړۍ کې داسې جنګ هم شته چې بالاخره ختم شوی نه وي او بالاخره یې سوله نه وي کړې ښکېلو خو متاسفانه تلفن وقت شد. خیر بل اوریدون که امرو بیا بل
اسکایپ داریم شنونده. بله سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی از برنامه زیر آسمان کبود.
بله سلام علیکم، عبدالنجیب غفاری هستم از استرالیا.
غفاری صاحب خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سوال ما همی است که آیا این مذاکرات تضمین حداقل 90% داره برای صلح دائمی برای مردم افغانستان؟ از میمونای شما
این سوال را بیشتر احتمالاً سعیدی صاحب پاسخ خواهند داد، چون امیدواری هایشان تا حد زیاد بود و از اشتراک کننده های نشست چهار جانبه هم هستند در پاکستان. تشکر غفاری صاحب از تماستان.
بل اوریدون که لرول تلفن للاری میروانی که ویسیب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و میمونای عزیز. امرو محمدی فرمان دعوتمان دادم.
محمدی صاحب خوش آمدید.
سوال دارم از میمونای عزیز که سوال اولی که آیا کم تضمین وجود داره به خاطر بسر رساندن این مسئله، و سوال دومی که آیا حکومت افغانستان هم مصمم و یا آماده به این هست که به شرایط و خواسته طالبان یا پاکستان لبیک بگه یا خیر؟
تشکر، زنده باشن. تشکر از تماس‌هایتان. حالا و مهمانا، خب آقای وطن‌دوست هم در طریق از طریق تلفن با ما هستن، اینو با اینا هم صحبت میکنیم و برمیگردیم به مهمونا که وقت کم است. وطن‌دوست سلام، خوش آمدین، ولی لطفاً کوتاه و مختصر که وقت زیاد نیست.
درست، سلام به شما. من سوال ما از آقای حقیار بوده، اگر در استودیو باشد سوال ما را بشنوه.
هستن، بله.
آوری، بله.
آوری. من نه زما سوال داده حقیار صاحب بول چی پاکستان په طالبان باندې دوه نغیزان لري. زنه په یم چې حقیار صاحب نوولد کسان غدي. حقیار صاحب د پښتون آباد کې په خرط آباد کې د طالبان غټ شورا په کوټه کې تب مرغله الهه تخصص معلومات سره. او بل د پاکستان کې عمران خان ول چې درې نشته کې د پاکستان مشر مختار منصور د میرمن شفخانه په لاول کې د هلته د سرطان درلود د 320 دي. صاحب خبرې اوریدلې. او بل د شورا په کوټه کې په جوب کې سره په جنگل کې سره طالبان د زخل ورغلم حتی ایسای دي په غونډه کې ول کوټکی ادي مریضان ته دایکی ته کوټکی کته نه ود بتا ته درځر کوم دوه بشین ته خبر یې نو تاسو څنګه وای چې پاکستان پر دې غیدا نه لري ګرم ګور بل پرون مشر چې د طالبانو مشر په خوشلاح کې مردار سو دا بس دا پیغام دی نو طالبان ته یادي بده پاکستان د غلامی لاس وخت لیکو نه خلی دا مې 200%
صحیح مننه ډیر مننه وسل اوریدونکو هله کو چې څو شی به ټلیفون ونه کې لمړی سیدی صاحب ته ورزو سیدی صاحب دی اوریدونکو پښتنې به هم تاسو یاداشت کړی او کینه در پیاد بکو خو مخې طریقه زه یو پښتون لرم سیدی صاحب تاسو څخه هغه دا چې تاسو څومره خوشبینه یاست چې د پاکستان په دریس کې به د افغانستان په وړاندې تغییر راغلی وي. آیا د پاکستان له خبرو هم داسې ښکاري؟
ما مخکې وایم چې د پاکستان په سیاست کې یو نوې تغییر راغلی، اما په خپل ستراتیژي یعنی عمده ستراتیژي کې تر اوسه تغییر نه دی راوستی. زه په دې مذاکرات کې په سلو کې مطمئن نه یم چې نتیجه یې مثبت وي، بلې یو آغاز، یو دوام آغاز کېږي. بیا نو دغه مذاکرات ارتباط لري افغانستان حکومت ته او پاکستان ته چې څومره په درایت په مکانات په شعري سیاست کوي دا مذاکرات مخته وځي. دغه جنګ په یو ورځ نه دي آغاز شوی چې په یو ورځ حل شي.
زنده باشه سیدی صاحب. سوال دیگه که شنونده مطرح کردن، آقای غفاری از استرالیا مطرح کرد، آیا تضمین چند درصد وجود داره که تصامیمی که در این جلسه گرفته میشه عملی شوه و در نهایت همین جلسه راهگشایی باشه برای صلح؟
در این جلسه حیاتی که ما از جامعه مدنی هستیم دیدگاه مشخص خود رو با پاکستانی ها میگوییم. چی میگیم؟ ما از پاکستانی ها دیگر چیزی نمیخوایم. انتحاری روان نکنن، گروه های مخالف حکومت افغانستان را تجوید و تمویل نکنند، کسانی که علیه افغانستان می جنگند اونا را از اون طرف خط دیورند بیرون کنند. ما دیگر چیزی نمی خواهیم. ببینیم که مقامات پاکستانی چی به ما مطرح می کنند، اونا چی می خواهند. اگر خواسته های از اونا با در نظرداشت منافع مردم افغانستان بود، به خاطر ارزش ها و معیارهای مصالحه بود که ما می توانستیم از اونا برآورده شن به سرچش. اما حیات امریکایی و حیات چینی غلط فهمی نشه که آقای معین وزارت خارجه میره، اینها آورنده صلح نیستن. اینا زمانت کننده هستن که جانبین که مذاکره میکنه اینا زمانت میکنن که از مذاکرات کسی عدول نکنه، خلاف ورزی نکنه، کسی فیصله میکنه فیصله رو پشت پا نزنه.
سلامت و سید سعیدی سب شغل حقیار اوس ستاسو نوبت لتاس سخل تو پشتنی وشوی چه فکر کوئی دی وطندو سب نظر خداو چی وی دی طالبانو مشران دی کوټی شورا دا ټول حال ته دی او تاسو وی چی پاکستان په طالبانو نفوذ نه لري؟
ما دا خبر په هم کړه د اوس به هم تکراروم، زه په دې باورم چې د افغانستان په روان کړکیچ کې داسې جریان چې هغه دې په تمامه معنا څنګه په څنګه کې افغاني وي، خپلواکه دي، مستقیمه دي، داسې جریان په افغانستان کې نشته. تړونه شته دي، ارتباطات شته دي، د چا کم او د چا ډېر. طالبان د شک پرته ځینې د دوی په صف کې داسې اشخاص شته چې د پاکستان خبر د غوږ دي او د هغوی په اشاره باندې صرفېږي.
مثلا مشران یې چېرته دي؟
قطعي برخه
یعنی شورا یې چېرته ده؟ مثلا بله ورځ یې قومندان ووژل سو، لکه څنګه چې ده ورته اشاره وکړه، وطندوز صاحب ورته اشاره وکړه. دا یا تر دې مخکې د طالبانو کوم مشر په افغانستان کې وژل شوی دی؟ ټول هلته وژل شوي دي، ټول هلته نیول شوي، یا که کله یې غوښتي دي چې وینیسي د افغان چارواکو په وینا هغه طالب مشر نیول کیږي یا وژل کیږي چې د افغانستان له حکومت سره تماس ونیسي؟
ګورې ړومبی خو وطندوست صاحب، زه به دته باید یو افغان یو مسلمان په توګه توصیه وکړم چې هیڅ وخت باید احساساتي برخورد ونه کړي. د یو مسلمان ته یو انسان د مردار لقب یا د مردار نوم کاروم دا بیخي د نه په افغانیت کرځي نه په اسلامیت کرځي، باید د خبرو سره ډېر احتیاط وکړي. دویمه دا ده چې د پاکستان ما درته وړاندې هم د خبرو وکړه چې زه دا نه ردوم، خو که چیرې دا د دایا یا دا دوا سمې چې غونډ طالبان په پاکستان کې دي، نو بیا ته په افغانستان کې جنګېږي څوک؟ بیا دا د جنګ قومنده چا سره ده؟ دا د تورخم نه تر حیرتانه پورې، د تورغونډۍ نه تر بدخشانه پورې دا جنګ څوک په مخ باندې بیايي؟ دا د افغانستان د نظامي کارونو څوک په مخ باندې بیايي؟
د جهاد وختونه خو به پیاد وي. هغه وخت کې همدغه قصه وه د جنګ په افغانستان کې کېدو، لیکن مشرتابه په پاکستان کې وو. ټوله د مجاهدینو ټول مشران په پېښور کې ناست ول.
ګور نه په ماغه وخت کې جنگی قمندانان غون په افغانستان کې و، د شک پرته د هغه وخت شرایط د اوس وخت شرایط سره فرق دی. په هغه وخت پاکستان ته په پاکستان کې د مجاهدینو لپاره جهادي مشران لپاره پراخ زمینه برابر و. اوس په پاکستان باندې باور نشته. د پاکستان چې څوک غوړي نیسي وژني، هم د اوس د پاکستان زندانونو کې بزرګونه طالبان بندیان دي.
بزرګونه د موضوع کې ستاسو نظر سره د مخکې پښتنه چې مولا سعیدی صاحب څخه وکړه، ستاسو په نظر د پاکستان په دریس کې تغییر راغلی دی چې په افغانستان سان کې سول راشیا او کنه، لکه څنګه چې ځینو اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې پاکستان ترڅو چې دیورن نه منل شوی یا ترڅو چې د دوی ځینې نور غوښتنې نه منل شوی، تر هغه پورې په افغانستان کې سول نه غواړي؟
زما په باور د پاکستان سیاست دا د افغانستان په اړه باندې دا نه وای نه ده، دا د افغان چارواکو غوندې احساساتي او عاطفي نه ده. هغوی یو ژور سیاست لري، یو ژور ستراتیژي لري د افغانستان په اړه باندې، تر څو پورې چې د هغوی ګټې خوندي نه شي، هغوی د خپلو غوښتنو نه نه تېرېږي. البته کمپرومایز باید اتمي خبرې وي، کېږي به پکې د غوښتنې چې د پاکستان په باور که چېرې د دوی غوښتنې د جنګ او د فشار او په نظامي برخه نه پرته په
پښتنې چې
د مذاکراتو تر شا ترلاسه کېدای شي. نو ګورې د یو خو هغه غوښتنې دي چې رسنۍ ورسره تماس نیسي، یا څومره چې زه خبرې یم چې د امریکایانو د قطر دفتر کې طالبانو ته د پاکستان غوښتنې وړاندې کړې وي، هغه خو ډېره سختې وي چې په هغې کې د ډیورنډ کرښې په رسمیت پېژنده، د کونړ په اوبو په ځانګړې توګه، د افغانستان په ورتمونکو اوبو باندې په عمومي توګه د دوی کنټرول، یا په افغانستان کې د هند ډیپلوماتیک ماموریت کنټرول، د هغوی د کوسګاریو سرنه، یا دغه د افغانستان په حکومت کې د دوی د خوښ وړ اشخاص لپاره ځای ورکول. دا خو هغه سوچ د امریکا حکومت په قطر کې طالبان وړاندې کړي وو، او که تاسو دوی په افغانستان کې د شاشهید پیښې نه وروسته چې د افغانستان د حکومت یو هیئت پاکستان ته سفر کړی وو چې د بهرنیو چارو وزیر، دفاع وزیر او د امنیت رئیس دوغون پکې وو، د هغې نه وروسته هم ځینو رسنیو دا خبر خپور کړ چې د دې په ځای باندې چې پاکستان د افغانستان د حکومت ن
نه بخنه وغوړي یا شرایط نرم کړ دا غوښتنه ورته کړو چې دغه د مون شرایط مني اماغه شرایط اوس امریکایي بیا تکرار کړی دي خو دا د دې معنی دا نه ده چې افغان حکومت به د غوند منو ورسره یا به افغانان د منو ورسره دی او حکومت او مني هم افغانان نه مني د مذاکرات معنی دا ده چې هر اړخ به کمپرومایز کوي خپل غوښتنې به وړاندې کوي د غوښتنو ترمنځ به تنفیق او توحید راځي په ګډو ټکو باندې به توافق کېږي سره نو د پاکستان حکومت د پاکستان غوښتنې د دې نه پرته په پاکستان د افغانستان سره 2500 کیلومتره سرحد لري د هغوی امنیتي اندېښنې شته د هغوی سیاسي اندېښنې شته هغوی د تجارت په برخه کې افغانستان د هغوی دپاره د خامو موادو د هغوی د غټ مارکېټ د خامو موادو ترې وړي او خپله بېکیفیت جنس ورته راوردوي صادروي د دې نه پرته مدني حیثیت سره د هغوی ګټې دا د ټاپي پروژه ده هغو نه هغه شیان دي چې اوس د پاکستان ګټې په افغانستان کې نغښتې دي نو په همدې خاطر باندې سړی ویلی شي چې د پاکستان په سیاست کې به نرمښت راغلی وي اما دا چې خبر ختموم اما دا چې په تمام معنا د غوښتنو نه واوړي یا د افغانستان څومره سره بې شرطه مرسته وکړي دا خبره بعیده ده
تشکر اخیر صاحب خیلی کوتاه خطیس خب تلفن ما قطع شد تلفن سیدی صاحب به هر حال سوال آخر از اونا داشتیم گرچه همکار ما تلاش میکنن که جناب سیدی صاحب دوباره به خط بیارن و وصل بکنن به هر حال ما وقت ما خیلی کم است متاسفانه اگر سیدی صاحب بیارن فرصت برای صحبت کردن با اونا نخواهیم داشت تشکر از اینکه بحث را دنبال کردین مهمان ما جناب قاضی محمد حسن حقیار کارشناس مسائل سیاسی در برنامه با ما بودن احمد سیدی هم کارشناس مسائل سیاسی از طریق تلفن ما را همراهی کردن که تا لحظات پیش تلفنشان قطع شد جناب شکیب مستخنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم از طریق تلفن لحظات با ما بودن و ابراز نظر کردند در رابطه به مذاکرات چهار جانبه که قرار است پس فردا در اسلام آباد برگزار شود
په دیورسی شیبو که دو پیغام ولولو حبیب الرحمن د هلمند څخه لیکلی دی وایز ما پختنه دار چې لملمنو څخه کده طالبانو یو ډله د اسلام آباد په غونډه کې ګډون وکړي او بل ونکړي دا به ساسو د پاره څومره اهمیت ولري البته په دې سوز موږ ملمنو مخکې نظر سرګن کړی دی کلیم الله ارمان له مقر ولسوالۍ دی البته د غزنی څخه پوښتنه کړې ده چې طالبان د یوه ډله سوله غواړي او بله جنګ غواړي افغان دولت چا سره سوله کوي او چا سره جنگ کوي نو تبن لغه دلی سره به جنگ کوي چې جنگ کوي لټول اوریدونکو ډیره مننه چې پیغامونه راوستول یا ټلیفونونه وکړل او یای هم د فیسبوک لاله نظرونه سرګن کړ د ازالی رادیو خبرونه د ماشام تر و بجو دوام کوي د ماشام له و بجو ورسته په همدغه سپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه وابري
Grand Watan Zaman Afghanistan وطن جانان وطن گران افغانستان وطن صاف پاک خاورت زان و رو قربان وطن کرد هزار ازبک کرد پشه ای ترکمن کرد پختن و همان